په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لند خبرونه. نن د زمری 28مه له بریټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورم کلیزه ده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر د اورزن مانځي. پروت سکال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخه ونیول شو چې د شاه غازی امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې رپاوه. تر څنګ یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورم کال وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بې سواده ملت هیڅکله خپلواکۍ دی نشي. د افغانستان لپاره د امریکا له متحده ایالاتو شارز دافيري د افغانستان امریکایي په هندون د 200 افغان محصلینو درسېدو خبر ورکړ. دا په هندون اوس په قطر کې فعال دی. کرنډیکر تری رشپا په ټویټر ولیکل چې په دوحه کې د امریکایي په هندون دننه د محصلانو هرکلی وایي. اغلی ډیکر زیاتوي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي چې افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تېرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده او څه باندې 8 میاشتې وشوې چې د نجونو مخیر په هنتونونو دروازه هم تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سره له سیشن بي پایلېږي. دا لوبې په سریلانکا کې کیږي چې لومړۍ یوه په همبن ټوټا کې، دویمې بیا دوی ورځې وروسته په همدې ښار کې، او درېمې د اګست په 26مه په پلازمینه کولمبو کې ده. دا لوبې د آسیا جام او نړیوال جام په دورشل کې کیږي. د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي چې د سپټمبر تر 18مې دوام کوي. د دې جام قربان پاکستان او سریلانکا دي. په دې یو ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15مه په هند کې پیلېږي چې د نوومبر په 19مه به یې پایلو. اخوا بیا د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې نن د دریم او څلورم مقام لپاره د کوربه استرالیا او سویډن ترمنځ سیالي کیږي. د خزینه فوټبال نړیوال جام د جولای په 6مه د نیوزیلند او استرالیا په کوربه توپ د 2.5 ملي لوبډالو ترمنځ پایل شو. د دې جام پایلو به په سبا د انګلستان او اسپانیا ترمنځ وشي. او د پاکستان پولیسو تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ وویل چې د پنجاب په جاړانواله ښار کې قهر وړي او مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوې سوځولې دي. د چهارشنبې په ورځ په جاړانواله ښار کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوو مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید وکړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاوي دوه عیسویان او 128 مسلمانان نیولې دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساوو پولیسو پایرا وکړه چې مسلمانان وانا سوسي. ستړي مشه د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او ترخواي د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه نیمه نړۍ ته جلا شوی خلا غوړان لسو راپورونه. نن د زمریا 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورمه کلیزه د بهر میشت افغانان په زنیو هیوادو کې دا ورځ نمانځي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. نن نه یو سل او څلور کال مخکې کله چې افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکۍ واغسته، د نجونو د زده کړو په ګډون یو لړ پرمختګونه رامنځته شول. جزئیات په دې راپور کې.
دا فرانس د چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخې هڅې کوي. د فرانس د چې د لومړي ځل لپاره زموږ ځامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل، او دا فرانس د چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړای دی.
دا د افغانستان د پاچا امان الله خان خبرې دي چې لننه شپږنی وکال مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. پدې سفر کې له د سره د ملکې سریا په ګډون یو د شتن افغانان ملګری وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 19مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د امان الله خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او د یو شمېر نجونو یې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. لننه یو سل او څلور کال مخکې امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د امان الله خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1928 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر یې د بریتانیا مهم پوهنتون آکسفورډ ته سفر وکړ او دې پوهنتون د ته افتخاري دکتورا ورکړه. د سولې په کلونو کې به په افغانستان کې د زمریا 28مه د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په ویلا مې کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یوشمیر ایالاتونو او د اروپا په یوشمیر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکو نه پترس کې غونډې په پام کې دي.
سلو سلور کال وړاندې وبخنی سلو سلور کال وړاندې شاه غازی امان الله خان لاګریزانو افغانستان خپلواکي واغسته، تر خوای بیا په تیرو څو لسیزو کې بیا لا بیلو واکمنانو په افغانستان کې د خپل بری او ورځې د استقلال د ورځو په نوم منځنی حق المنزلي دی. هغه ډول چې طالبانو د اگست 15مه هم د خپل بری او ورځې په توګه باندې ول منزل خو یو شمېر افغانانو بیا د تورې ورځې په نامه باندې ونوموله. احمد شیبر د شاه امان الله خان لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه له قسیم زیر سره مرکه کړې او په فایل کې تری پختلې چې له تاریخي پلوه د امان الله خان لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي.
امان الله خان پیدا چې نو اوس د ما د نیکنه او د پلار نو وروسته هغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي او اوس وخت ته چې د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلم د راولپنډې په پیښه سره چې دغه په نتیجه کې امزا سره د دریم افغان انګلیس په جنګ کې افغانستان یو کامل استقلال تلاره پیدا کړ او د دې جنگ انګریزانو په دې جنگ کې برتري لرله. د انګریزانو تیاری لرله د لومړي ځل د افغانستان کې بهرنۍ قوت تیاری استعمالوي او بمبار کوي په جلال آباد باندې قوي بمبار کوي په ډاکه کې هغه دریم افغان انګلیس جنگ کې په کابل کې بمبار کوي امان الله خان ختمي کې شاد برتانیا ته مګر انګریزان ډارېدل دي نه ځکه کله دغه جنگ دامه پیدا کړي د جنگ خبرونه تر اوسه او دغه جنگ څه دی دا پیښه کیږي یو نړیواله او دا نور هند سره یې کوي نو چې څومره ځکه کیږي دا فیصله باید وشي چې افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورته ورشي او دغه پیښه باید پای ته ورسیږي او په ورته ډول باندې د امان الله خان لپاره هم دا مهمه وه چې دا جنگ ودرې کیږي ځکه افغانستان مقابله نه شوی کولای د برتانیا سره او چې د کی جنگونو مخکې افغانان مقابله کړي مګر یو لکري جنگ نه شوی سره کولای او د دې اهمیت بل دا چې د دې جنگ وروسته څه کیږي افغانستان کې قانون مسترازي دولت مسترازي او ملت دغه معاصر شکل مسترازي په افغانستان اولنۍ اساسي قانون له دغه جمهور سره شروع کیږي کوم ټول امانی تر فورمونه وګورو دا په اصلیت کې د استقلال د دې فورمونه او برخه ده او موږ باید دغه فورم په افغانستان کې عموم استقلال د وی سی ار سی پی کې د وی هر بین نظامي په تحت تل کیږي عموم له ملي ګرایانا له ملي ګرا په خپل نظر مګر کومنګ استقلال تو ګر په وخت کې دا د ټولنیز دهنه دی او ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ دی یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاتېږي بلکې دا ډېر پلان شوی په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی.
تاسو ډیر څه په اروپا کې تاریخ لوستئ د تاریخي ورځو منزل په اروپایي هوادو کې چې پرمختللی دي څومره مهم دي.
یو د دې پداګوژیک اهمیتونه دي په مثال د هغه هواد کې د وطن احساس د هغه هواد ملي هویت مسله ده دایمه برخه دي ساتيري او فرهنګ ده د خلکو لپاره سالم ساتيري تیر شي دریم پدې کې د تاریخ لپاره د علاقو یاد د توشي کول خلک تاریخ سره علاقه ول دي په تاریخ دی او فهم ته څومره چې تاریخ سره علاقه زیږي هم هغه ته د هغه ذکر باندې کار کوي د هغه تحقیق باندې او موږ عمرونه فهمي جدي کې د ماضي په اړه کوم چې نه شي د خو تولید د تیر زمانه ده یعنی انسان فکر مکه چې اوسه مارو په چنل لازم کې نارغوت یو مرخېړې دی بل
زیر صاحب امدغه خبره امدغه سه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړې نه دی تاریخ دی ل پخوا رئیس را روان دی که په افغانستان کې پوتیرو 500 کلونو کې مختلفو سیاسي جریاناتو ته وګورو هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بلسترګ کتلې دي فکر کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې د وخت ورسېدو او هغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې لیکن آیا دا کفایت کوي؟
دا هیڅ کله کفایت نه کوي. د دې یو غټ مشکل دی چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بېپاري علمي بنسټ په هیڅ نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړي او په دې باندې غږېدل وي ځکه چې دغه پیښې څه کوم پیښې ملي دي او کوم پیښې استقلال دي کوم نه دي په دې باندې خو باید علمي بحث یو دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کیږي لکه فرض مثال ځین خلک له افغانستان د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي در حال چې د امان الله خان په کې افغانستان په بهرني سیاست کې حقاً له روسیې سره رابطه کړې وه او روسیې سره له نورو خلکو سره سفیران لیږلې وه په دې شکل باندې چې امان الله خان ولیکل مګر له استقلال نه وروسته وسو کوله نو دې معنی چې افغانستان استقلال واخیست. پر مثال ځینې د اوسنۍ طالبانو مرګري افغانستان اوسنۍ دورې ته د حکومت سره راغی د استقلال وایي مګر در حال چې افغانستان په حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمائندګۍ درلوده افغانستان په نړیواله سطح باندې پیژندل شوی افغانستان په هیڅ صورت باندې یو طبعا امریکایان تحت الحمايه و د هغه مرګره او مکر افغانستان یو مستعمره نه و. افغانستان استقلال لرو د نو استقلال په دې معنی بهرنی استقلال چې توسي کوله په هزار ډول باندې لور ممکن سره رابطه ولري.
تاریخ پو قسیم زیرو چې احمد شیبر سره د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت خبرې کولې او دې ته اشاره کوله چې دا معنی تفکر دا کار څومره مهم او څومره پلان شوی او په ترتیب سره ترسره کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ
او آزادۍ یو سلسلور کال وروسته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په ویشتو ولایتونو کې خزینه خبريالانو د فعالیت حق نه لري. د دې سازمان لقول له شپږ ولایتونو پرته خزینه خبريالانو په نورو ولایتونو کې په خبري غونډو کې برخه نه شي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې بیا لا بیولو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې واک د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو استخباراتو او نورو ځواکونو په بیا لا بیلو نمونه خبريالان نیولي، شکنجه کړي، په خپل سری ډول یې په بند کې ساتلي او تر خوایي ځنې رسنۍ هم تړلي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د شزینه خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 240 اتیا خبريالانې له رسنیو سره کار کوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولې دی وایي چې په تیرو 12 کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د شزینه خبريالانو کار لویو لاسته راوړنو څخه و، خو اوس ته چې د لمنځتلو په حال کې دي.
د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د خزینه خبريالانو حضور پر رسنیو کې زیات شو او په سلګونه خبريالانو پر دندو بوختي وي. وان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کول او خپل بعد مرغه د طالبانو د واکمنۍ دوه سره سم د خزینه خبريالانو شمیر پر رسنیو کې کم شو. خزینه خبريالانو اطلاعات تر اساسه نه لري، مطبوعاتي کانفرنسونو کې ګډون نشي کولای او د دوه ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي او ټول خبرونه لبد مرغه مونیټور کیږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پورز خبر کړ ویل دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نسب خبريالانې بیکاره شوې دي. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې لشجینه خبريالانو سره د خشونت 15 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې نیول وهل، ستغي سپوري ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي. د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې هم په خپل تازه سروې کې ویلي دي چې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د 600 رسنیو لړلې 214 رسنۍ بندي شوې دي. د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبريالان له طالبانو سره زنداني دي او په ټوله کې د دوه کلونو په ترڅ کې له خبريالانو سره 214 سره د خشونت پیښې ثبت شوې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډیرو شزینه خبريالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه. طالبانو په روسا شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ چپی او افم موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوی ټکنالوژي په مټ خپل خبرونه د 12 ساعت په ځای 24 ساعت کړی.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
مننه چې تر دم غړې پورې را سره وي او دا صدای رادیو خبرونه مو واوریدي. د خبرونه په پایلګ مې هم یادونه کړې و چې د دې خبرونه لویه برخه د صدای رادیو د نور پروګرامونو ته چې تفصیل ساتونه منړی دي جلا شوې ده. دا دوه خبرونه په یو بل پس خبريږي. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مون ته مساعد کی چې مون خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږنو لک مون ته خو برابرش اوس مون په کور کې څه وکړو.
د یوې سینګار کوونکې خځې خبرې مو اورېدې. دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سینګارتون تړلې دی. دا چې ټول عاید لام دې ځای څخه وو او سایرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي. بل خوا به یو شمېر خځې وایي چې سینګار د دوی سلیقه ده. په سینګارتون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نشي کولای.
خپل خپل وخت قچ کوي سو خپل وخت خپل نسو رنګاوي د رنګاول لپاره تللو د وخت قچ کول لپاره تللو د ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره.
قدر من اوردونکو د اکثره مېرمنو په خبره سینګارتون یا آرایشګاه غذای بوچې هلته به ښځو ته فیشن کوه. عام خلک او آرایشګری وایي چې لږ په کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه وو حق نه درلوده چې سینګارتون ته ننوځي. سینګار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وې، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سینګارتونونه بند کړل. د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سینګارتونونو کې له 2000 څخه ډېرو مېرمنو کار کوه او له دې لارې څخه د کورنۍ نفقه برابروله. د آرایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي که سینګارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي. په پایل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضل خبرې اورو. نوموړي وایي چې سینګارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده.
د دې بندولو بل ستونزه له نورو او عامو لپاره دا ده نش کولای او عام چې د اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص او هل تلار شي، ځکه چې هغه کلاړ هم شي هل تغیر مورلاک پی لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی. مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پښتنه او کې پلټن او کې ترڅو یو عادي ارېشګر یو عادي فیشن کون کې جلې پیدا کې ترڅو دوی د واده لپاره مراسم لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسم لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختان ته ډیزاین ورکي نو خپل د مخ سلیقه برابر کړی. هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده. نو د سلیقې او اره قران او شریعت کې هر څه شته. که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو سی ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي. دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، بلکې د عوامو تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره داسې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي. سرګردانه ګرځي دا چې قیمته دی ارزانه دی اګه مجبوره دی چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رژګا کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر رژګر نه پوښتنه کې حتما یو غمګینه تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې آرایشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مې شته ناروغه دی کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي. خپله د بسترې کچو د بسترې دی اوس ورونه ته ترجیح ورکړي. ورونه دي څومره دي؟ ورونه دي څنګه کار نه کوي؟ خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اووم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېره ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست. نو دې لپاره دوی چې دی هغه ورونه هم په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي. او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په 13 دی تقریبا که 19 تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو که وای د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لسانس خواه ورې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي، نو ډېر ستونزمنه ده د دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
د کابل ښار یو بل اوسنکه چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي، خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کاوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل وخته قچ کوي، سو خپل وخته خپل نسران غواي د رنگاول لپاره تلو، د وخته قچ کول لپاره تلو، د ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره، وخته مې رنگوم د خړای واده پیدا د پریشان یم، ګرد ګرځي کوڅه څنګه وکړو؟ اوس مې تازه غه له بیچارګۍ نه مې نمبر اخیسته، خپل منګه مشتریان یم، بیا ویلې وای راځي خکور تر ده خپل اورش دنه لرونو وزانش خنجر کو په لوی مرش کو اوس خلک منډش خلک کم خپل خپل د ورو واده دی، د خور واده دی، د خړای واده ده، اوس مجبورې چې اورش غته سیداده نسته باندې او غوې خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات ایدلو د زندګا میړه نسته ده د بستا فامیل په اړه مجبور سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي اواز راجګا کې زارج در تکا اوس په کور کې نس کا علاله مرداد جوړې پیسې دي مخلي
دره توه چې له څو کلو را پدی خو راجګا ته ورتل خپل فیشن دی التکاو
والا دی لاس کوم د واده کې دی لاس دا 15 کال مخ مجرتی کې تلم
کوم فیشنونه یال تارشګه کې درته کول
هم راش کوم هم ویختر انګام هم ویختر چې کوم هم د ماساج لپاره زور مجبور یم
کله چې راته د غدمیرمنو راشګه ډیره خوخیږي کله چې ورسی هغه فزام خپلګي خپل د راشګه ته تک څومره خوخیده
ها څنګه مخ خوخیده داس با فرې سورا او لوخه اشته وام کچ کړه یا با مالان رنگ کړه انده اوس خدای دې د سیو ما مال خدای دا اوس څنګه کور په کور لټاونو بلاک بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه حل کړي ادرس جوړ نه خسته کور ته ورځي
ها اوس ما ادرس اخیسته کور ته ورځم خو بیا هم دې موږ مشکل چیرې حل داس په کور کې څه شارهش گا کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وسال
یعنی دې کور راش به د خپل
نشي ها نو هم په پیسې سي هم به ماش چندان راش نی شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نشي له واستغه یو وخت ځکه موږ تن راځي کې بدلې سالون نه فرق کوي
دا وایي چې د دې کور راش گا ته تللی آلته کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځوته او ولې دوی دا کار وکړي
بخدار راشګوت چې دوه هغه راشګری خو نو مسلمانان د غویم خو به عزت لري نه ما سړی بچیا کار بيخي پاس منزل کې بلا کې کور ولاندې راشګا و د سپسل هاو هم د سي مشکل نه وایي مشکل نه وداله د طالبان د خسره مخمنی د نصبار نه ما پارا کمی چې زړه غوړی زوړی من د بيخي د امن د احساس کو په راشګا کې څه قصانه ما څه خبره نه مالیاوی راشګا نه کوم د څه کار ونه لیدم مثلا څه مګا په انتقاد ونی شي یا نم نه نه ولې ده نم کومه کامرا ولې چا
څه غواړي یعنی بیرته راشګا به خلاص شي
خو کاش خلاص راشګا د خلاص شي او د چلګانو مکتبونه خلاص شي پانتونونه د خلاص شي راشګا کی څه به من ورتلو خو ډېر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره کوم 13 ته شوش موږ نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه مشان څو راځو ته کور کې به نه به خو ما ساده څو نفر نور څه مخ کې اوس کور ته ورغلی خو تیر دینه په فیسبوک پانه کې شي اوس دا سه مونږه ساک وخت راځو ته تلو من خو اوس په کور کې جوړ کړو به خګار وا
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کون کې چې نغوړې نومې خبرونه کې خبر شي وای چې په ډېری خوارې سره یې سنگار کول زده کړل نوې په کار پیل کړی و هله دا و چې لدی لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هله غوړې دلو ته پرې نه خودلې لدی سنگار کون کې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورځګا کې کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي امدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره لزانم یادونه وکړه
اقتصادی مشکل یعنی ډیره دی په روزګار کې چې څوک کار کوي، اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغوی ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډیره و په روزګار کې، خو بیا هم یعنی ښځو ته خو یو څه ناسه یو اقتصادي څه د لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها په روزګار کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډیر اقتصادي مشکل، یعنی تقریبا 90% ارزګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځې دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارزګار نه پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړي چې مونږ خپل اقتصاد لږ تر لږ چې هغه څه نه کېږي نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې زر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله وېښتان مې جوړوله هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میک اپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده، دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده. نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه ارزګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زموږ ارزګان بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېره سخته مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارزګاه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارزګاه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درس هم ویله، کار مې کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نه څوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه زما ته، ټولو ارزګرانو ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارزګرانو مالیه هم ډېر شوې وه چې زیاتره ارزګران شکایت کوله چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تا نه واخلي.
بله، په ارزګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل ارزګاه او هغه مواد څه کړل؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارزګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې دي، زمونږ په کور کې دي. ما زیاترې خپل شاګردان ته مې ورکړی، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چا ته خراب میکاپ وکړي، دغه جلد خراب شي یا مخ یې خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي تا نه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، دغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابیږي. او دا مونږ ته ډېر سخت ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړی و، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په ارزګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایلی کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقی وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارزګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړې، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو څو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارزګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه ما هغه ډیر کال کېږي چې ارزګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې ویل چې ما ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړه. هغوی زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله. زموږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخته ده کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکړي، یا هم هغه کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري خپل خاطرات دي په یادېږي، خپل کار دي په یادېږي. چې ما څومره زحمت ایسته او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمیر خځې درتللې خځې وینجونې چې الته فیشان کاوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و انجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو آرایشگاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کوي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریانو چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و، هغې ډېره ژلره چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټول ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرایشگاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي آرایشگاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسته خاصه موضوع نه و، چې بعضی قیدادونه یې وزه کړي و چې مونږ هغه یعنی دسته قانون د هغوی نه و، چې یعنی که جمهوریت کې مو په آرایشگاه کې نارینه نه راتله، آرایشگاه یوازې یوازې د ښځو لپاره و، پوهېږي؟ په آرایشگاه کې الک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر، دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي. نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبره سوې چې آرایشگاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرایشگاه بند شو، نو زما یو که پوهنتون بند شو، ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرایشگاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرایشگاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپل هیله ارمانونه، یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری ګذرنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تیریږي، نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي، یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په آرایشگاه کې کار کوه، یعنی نوی و، ډېره سخته وه، او ټولې ډېره ډېره ژاله چې ولې مونږ څه کړي وو په آرایشگاه کې، هیڅ کوم بده خبرم نه و د ښځو لپاره. و که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص آرایشگران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه. تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرایشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرایشگاه، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرایشگاه کې یوازې آرایشگری نه کوله، ما په آرایشگاه کې انجونو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایط کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې هم به راشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرایشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرایشگاران ته، بلکې زموږ اقتصاد ته. اوس زما په نظر چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي. نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله دی ورستی سوال په جواب کې دا راتوي چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوي وترل سولې پانتون ته تلی وصال تم نسیتلی څه پلان لري څه بکوي
کوم خاص تصمیم نه لرم که غزه تصمیم ولا کوم خيله او هرمونونه چې زما دي اني زمونه اخستل شي دا او که زه هر سوایم دا به ما ته ډیره سخت وي که زه بیا خپل یو هيله کوم بیا خپل بیا وګورم چې پرمختګ وکم بیا وګورم چې بیا تسلیم ونه شم بیا وایم چې زه کولی شم دی با یو داسې نور محدودیت وځ کی چې ته بیا کور کې شم نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نور خزه ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي زموږ پنتونونه بندې مکتبونه بندې آرشگاه بندې کار بندې تحصیل بندې په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي د تحصیل حق ولري آرشګري وکړي نور
برخته ډیره زیاته مننه ژوند دې سلامت اوسې تاسو
مننه
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل جنجنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بندي کړې خځل کار څخه مان نشوي د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده په بل امر کې په هانتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ تر دې بریده پوري چې ووس د دوی په خبره روانې ستونزې ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېر هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولې چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده په دې هله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمنړی خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00022 1 3 4 1 تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریسيږي د داونی ور بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکي بدارت وای چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانی او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلی او واشي ژوي کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژوي لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ بیلابیل څاروي له چاپریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي له دې عمله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبی سیمو ترمنځ د څارویو د کلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کیدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه مارکوفولو غرڅه ختن غرڅه واورین فرانک سپینو زانو او یو شمیر تلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده تاسو په تصویر کې واورین پړانګ ویني چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا آزادی.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیا پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برښنا بند. د کجکی د برښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتر شمال ویدیز کې واقع ده. په دا ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لوی دستګاه په پام کې نیول شوی و چې د برښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینو نصب سول، د برښنا د لسترارول توربینو پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکا چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکا ورته ویلی سو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکی برښنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ډول تصدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې ډیرو ولایتونو ویشل شو. یو لدی دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قرطغن او بدخشان او الله حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت و. له دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب الاوبو درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغییرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو او اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په دیارلس سوه اویا هجري شمسي کال کې دوه دېرش ولایتونه، څلور نوي ښاري ساحې او دوه سوه څلور نوي ولسوالۍ او درې زره پنځه سوه اصلي او پرۍ کلي شامل وه. له دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت اته پنځوس زره کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې اته پنځوس زره کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي یا په دوی کې یوه یا دواړي، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ پنځه زره کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او اته پنځوس زره کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په څلور دېرش ولایتونو او درې سوه څلور شپېته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم پنځوس تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو داد کنزا لملالا سر چو ظلمونو کے مشفید
ټول رات خان دی مش پچی وو چی هو جاړو دنیا ټول رات خان دی مش پچی وو چی هو جاړو سس پن سر گئے دنیا گئے دا سیاستوں کے مشپے دی داد تم سا لملا ناسا چی ظلموں